نن سه شنبه ده د تلیا میزان 14 د اکتوبر 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګراندی وایي
Millions of Afghans have been uprooted for more than 40 years.
ملیونونه افغانان له تباندي تلويج کولنو بي ځای کړي او روسي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني رامنځته کړي.
دیوی سروي جزئیات هم په راپور کې اوري چې وايي اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. کابل کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
دا یو برق دی چې برق خلکو لپاره ستونزه دی او د برق چلاتو خلکو ته ډېر مشکل جوړوي.
د ژوند پرنګونو کې د یو لیکوال خبري اوري.
بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلې دي او موږ ته وړاندې کړې دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واټساپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن وینډی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وینډی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون ویل هغه څه باندې 9400 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستان ایستل سوي او په امریکا کې په موقتی کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتی ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 89 ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو لمخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یک شمی پورز د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړي وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څنې دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارد فعال غړي لري. د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو له پرونی پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوي وي، یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیر یو کال کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د شاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 46.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپل کړي. لدې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړي او له زندانه یې د هغه درخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو، هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه وریدل. دراپورونو برخه تا ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بے برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل حد سي ناکام سي، کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسی. پروستوی میاشته کې د جګړې لپاره په زرګونو کسان لخپل کورونو بې ځای سیوی. د دوی اکثریت خپل سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپیولا ستانګزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه پر ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنې اجرایی غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندې تلويش کولنو بي ځای سي او روسي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني را منځته کړې. ما 13 میاش افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویان اوریدلی چې وایي زیات اندازه مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونې کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
اند پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تلو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا لبی برخلیکي سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغه ډلې د خزو او لګکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبري وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د گاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندي په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو، اوس د 5 بچیانو سرپرستي ور په غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ له سر وتوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله. په نس موږ سر وشو، نم چیکن وشه هېڅ مو نشو. نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته، نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، پاقي مې دا ماشومان کېني او پاتې او ماش وخواړه. څه په سوال باندې دا ماشومان وباسه مو ګرځي، لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې، سپوره وخورې، ینګوله یا نه یې. خلکو سره مرستې وشوې، وړې واغسته غواړي واغسې، موږ دښتې اریان نه
پلازمینه کابل چې وارده مخه پکې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو، د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. له دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالره چې 13 میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د کابل اوسیدونکو د ډیټا اندیشنه لري چې برېښنا ور باندې پرېنستي. دوی وایي چې د بیکاری او مالی ستونزو له کابل نسی کولای چې له بانکونو پیسې ترلاسه او پر خپل وخت د برېښنا بیلونه تحویل کړي.
د بیکاری فقره په بانکونو کې د پیسو د نو ورکړ سربیره وس د کابل خار اوسیدونکو د برېښنا د احتمالي پرېکېدو په تړاو هم اندیښنه لري. د کابل خار اوسیدونکو وایي د طالبانو لراتک سره خلک د خوراکي توکو له کمښت او بې پیسګۍ سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې خلک د برېښنا بیلونو او برېښنا شرکت خپل پورونه ورنه کړي، د کابل خار په نږدې راتلونکو کې تیار شي. منصور د کابل خار اوسیدونکو
پیسې غونسته خو بنګونو خو پیسې نه ورکړي، خو موږ سره دومره پیسې کوم نه چې برکونه پیسې تحویل کوو. او دا ژمه پاتسو دا ژمه مشکلات خلک ډېر ستونه جوړې ده. دا یو برق دی، برق خلکو لپاره سوله دی او دا برق چلا سو خلکو ډېر مشکلات جوړې.
د کابل خار بل وسیدونکو حمایون
بلګ ډیر راځي، کاروبار نشته چې کومې پیسې د بانک باندې دي. موږ دولت نه دا خوښ لرو چې وروره چې کاروبار شروع کړي، خلکو ته خپل کار او زمينه برابر کړي، بانکونه خلاص کړي. دولت له موږ دا غوښتنه ده.
د غندښنې په داسې حال کې را څرګندېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو ویلي وو که د برېښنا پاتې پورون راواردونکو هیوادونو ته ورنه کړل شي، د دې احتمال شته چې په افغانستان برېښنا پرې شي. د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني مشر داوود نورزی له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 90 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده او د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ټولاندې خنوت بیا د افغانستان د برېښنا شرکت د عملیاتي برخې مشر صفی الله احمد زای په جواب کې وایي
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برېښنا شرکت هم اقدام
کوي. اندېښنې چې په دې برخه کې دي موږ یې په اړه اقدام کړی. له هغو هیوادونو سره چې قراردادونه لرو ورته ویلي مو دي چې په افغانستان کې حالت بحراني دی، په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی، د اوس لپاره بانکي سیستم موږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو پورونه درکړو، او د هغوی لخوا موږ ته دا ډاډ راکړل شوی چې ستاسو برېښنا نه پرې کوو.
توفیر نه اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنند.
خغل احمد زیوی برېښنا شرکت تر اوسه له گاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا په برخه کې 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د بانکي سیستم لخه کېدو سره به دغه پورونه ورکړل شي. افغانستان اوس مهال له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په کلنی ډول به یې شاوخوا 300 میلیونه ډالر ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې دی او اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورسپانې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نه خلی دلکیږي تر اثر لیکلان دي کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیرا کانسټیبل لیکلی چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقد پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمونه یو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیه پیښې ترسره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوې دي. ورسپانه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه دا وړاندې کړې. مطلب کې د ته هم اشاره شوی چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندي دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک زینو معلومینو او نورو کارکونکو ته تنخواه په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم له خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتیدل او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سر لیکته که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورسپانه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوی د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایي نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجوده. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورسپانه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړي. مطلب کې دا هم ویل شوی چې د تاجکستان نړی کې هم له طالبانو سره داسې ډول دی چې په هغه یواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي او دغه یواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د وال سټریټ جرنل ورسپانې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برېښنا شرکت 30 میلیونه ډالر پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برېښنا شرکت مشر داود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالی تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولای له دغه 30 میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برېښنا له امله 90 میلیونه ډالر پوره وړی دی او دا کچه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
یو سروې شي چې اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. دا سروې چې تازه تر سره شوی برخوالو یې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغوی د کار له کبله ستایلې دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله جزئیات له سپیولا ستنګزین.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوسییټډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوی. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغه خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړي د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوری غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالف دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي، اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوري غوښتونکي ګوند پلوي انډریو ډیویس دی چې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغوی یو وخت زموږ متحدین وو، لمر سره مرسته کړي. هغوی به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سيګرځي چې لمر سره کار کړي. نو هو زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پوروړی یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان یې وکړ چې ټولو ته د دوی په خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه له دې ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تیره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې اوان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګڼ نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوشیټیډ پریس اژانس او د اماریکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی ادم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي، نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړه سي. کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړي توپ هغه ته ورکړل سي چې تیرشل کاله خدمت کړي دي. په هیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړي. همدارنګ موږ باید له کډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا له کلون رئیس د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس آی وی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې له افغانستانه وایستل، خو له کله چې طالبان د اګست 15 په کابل واکمن شول، د هغو اکثرو افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا یې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شوو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه تر 1,200 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وایستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبري مجله اوري. په څو شیبو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غرض د ژوند رنگونه خوس یو بل راپور راخلو. هغه مواصلن چې د امریکا د فولبرایت پروګرام لپاره کاندیدان سی وي چې لنه سرګند برخلیک سره مخامخ دي. ځینو مواصلنو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د امریکایي مسؤلانو چارواکو د خو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه پروګرام ځنډول سوی کبیرته پیلېږي. نور په یو راپور کې اوریدلای شي.
د افغانستان د سیاسي نظام بدلون د ټولو نورو برخو ترڅنګ د افغان ځوانانو پر زده کړو هم اغیز وکړ. د امریکا د فولبرایت پروګرام لپاره یو شمېر شرط لیست سوی افغان محصلین وایي ساکل دغه پروګرام د ناڅرګند دلیل لامل ځنډولو اندیښمن کړي دي. حسین احمد چې دغه امریکایي تعلیمي او نړیوال پروګرام لګډون کوونکو دی، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د دوی د زده کړو د پایلې باندې دوه پاره ورته امریکایي چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي.
دا ویل شي چې سپتمبر کې بستا سو نیکسټ انټرویو صحیح نو کوم حالات چراغ د سیاسي حالات هغه نه وجه چې ما په خیال هغه د انټرویو یا کینسل کړی دا یا اس کړی دی موږ ته دا فلال پته نشته. دا سه اتمی جواب موږ ته اوسه پورې فلال نه راکړی چې دا پروګرام چې آیا پورا ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی. زمونږ غوښتنه همدا د سټیټ ډپارټمنټ او یو ایس فولبرایت پروګرام نه چې دا پروګرام چې دی په کار دی ځنډ نشي، دا پروګرام چې دی دوام والی سیاست ښکیل نشي.
د رویست کلان اسمت فهیم هم له دغو افغان ځوانانو لړلې دی چې د 2022 کال لپاره د امریکا د فول برایت لیبریالیو ګرنوالو دی. اسمت وای دوی د زده کړو ټول کلونه په سختو هڅو تیر کړي چې بلاخره فول برایت پروګرام ته بریالی سي، خو په خبره د دې پروګرام نامعلوم ځنډولو دوی او هغه نور افغان ځوانان اندېښمن کړي چې غواړي په راتلونکي کې دغه پروګرام کې شامل سي. اسمت د امریکا له دولت او فول برایت پروګرام له چارواکو غواړي چې زر تر زره د دوی وروستۍ مرکې واخلي او په افغانستان کې د دې پروګرام لپاره د نورو افغان ځوانانو امتحانونه او جذب پیل کړي.
خواست ما از دولت امریکایی نست که برای
زمون غوښتنه د امریکا له دولت داده چې په افغانستان کې د دغه پروګرام د دوام لپاره هڅې وکړي او د سه کال برنامه هم د نورو کلونو په شان مخته یوسي او زمون ګروستۍ مرکه هم واخلي، ځکه چې له بده مرغه اوس هم په کافي اندازه نوښته شوی ده.
اسمت وایي دا مهال د امریکا په مهم پوهنتونونو کې د شاملېدو او جذب ازموینې روانې دي او ویره دا ده چې دوی له دې پروسې شاته پاتې نه سي. که څه هم د دغو افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي، خو د ازادي راډیو له هڅو سره سره هم امریکایي چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې له 800 ګډونوالو یوازې 130 شرطلې سوي چې 130 تنه یې نجونې دي. فول برایت یو تحصیلي برس دی چې هر کال د امریکا د دولت لوري د ټولې نړۍ بریالي محصلینو ته د ازموینو له مخې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام په افغانستان کې له 1950 میلادي کال پیل شوی چې د تیرې نویمې لسیزې چې د طالبانو حکومتولي حاکمه وه او وروسته جګړې رامنځته سوې دا پروسه بنده شوې وه، خو له 2003 کال راهیسې بیرته دا برنامه په افغانستان کې روانه وه چې اوس د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته ځنډول شوې ده.
تاسی آزادی رادیو تا غواری است. دا هم دا دیخ پراونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت مرستیال ویند شیرمن دا افغانستان دا وضعیت او دو ارخیز و اړیکو دا پیاورتیا په باب دا ازبکستان لولس مشر شوکت میرزیایف سره خبری وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو وار بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 39 ګمارونو اعلان وسو. په دې تازه لست کې هم د کومي شزي نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت ملایان دي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څباندې سل تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. فیسبوک، انستاگرام او واتساپ پرون ناوخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. او په ګرجستان کې واکمن ګوند د شاروالیو د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی دی.
ژوند رنگونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوالیم، کوال او ژباړنیم.
شیر لیکای نثر لیکای کڅنګ
د شیر برخه کې خومې تر اوسه څه نه دی لیکلی، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړل کتاب مې ده سی فارسی ادب نه مې را ژباړل ده پښتو ژبه ته سی د ژوند فکرونو د عقایدو په حق لبان دي. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبه نه باړه کوي پرتل درینه
فارسی زبینه ژباړه کوم بل ژبینه متروسه ژباړه نه کړی او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي زبینه هم از ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړی چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو تر ژباړې
دیمه رشته سیده ادبیات ده. نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و څلور زبی وي د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و د عربي او انګلیسي او دری او پښتو چې د پښتو برخه د ما باربوت کې د ما لیکلی و د کې مې کار کړی و او دوم کتاب مې امداد ما مازوخه د روان شناسي و د یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده. یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایي سوینم، هغه خپل خپل استعداد سوینم ز داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم نو غړم په داستانی ادب کې کار وکم بدلې دي
د کتابونو شتاسه جوړل دا د چاپ مرسته چاپ شول
یو خومي کتاب لمړی کتاب سیو دي سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا او دریم مترو سره چاپ تنه دا ماده
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموما په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې تر ټولو وخیار انسان هغه نه دسی تم پتما د تجربه پتما سی هر شی غواړي خپل ځوان کې خپل تجربه کې بلکې وخیار هغه دسی د نور له تجربو نه یو شی زده کې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده سی لیکوالانو خپل تجربه په خطی ډول لیکلي دي او موږ